آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
السلام علیکم، ستړي مشي د آزادۍ څپو کې خبرونه نه لتاس سره یو. د تاو تاریخوالی یا تشدد تړاو په وسنۍ نړۍ کې ښایي تر افغانستان لبل هیڅ ځای سره ډیر نه وي. دا خبره هم ډیره شوې، خو نن یې په دې بیا یادوو چې نړیوال عدم تشدد ته په درناوي درېږي، یعنی له تاو تاریخوالی نه د ځان ساتنې او په سوله ییزو لارو موخې ته د رسېدو سپارښتنه کوي. د دې نړیوالې ورځې پلمه چې د ملګرو ملتونو لخوا د اکتوبر په دویمه یادیږي، د عدم تشدد غورځنګ وتلي مخکښ او د هند د ازادۍ لارښود مهاتما ګاندي ته درناوی دی. دغه تګلاره د برتانوي هند په پښتون میشتو سیمو کې وروسته د خدایي خدمتګار غورځنګ مشر خان عبدالغفار خان هم خپله کړه، چې د ګاندي په خپله وینا تر ده له سختو ننګونو سره مخامخ و. ننګونې ځکه چې د هغه خپل ولس پښتانه او افغانان له اوږدې مودې له توپک او تریخوالي سره روږدي وو، او له دغې لارې راستنولې له غره سره ډغرو ته ورته بلل کېدل. تشدد څه دی او عدم یعنی له تشدد نه ځان خلاصون څنګه شونی کېدلی شي؟ په قطر کې خبرو ته ناستې غاړې څنګه دې اعتقاد ته ورسیږي چې تشدد نور بس دی؟ پر همدې نن د آزادۍ څپو کې غږیږو له خپلو میلمنو سره چې هیله ده وار په وار راسره د دې پاتې ساعت په ترڅ کې ملګري شي. فریدون خوزون د مصالحې د عالي شورا ویان چې په قطر کې له روانو خبرو سره له نږدې تړاو لري. عبدالودود صدیقي د سولې د ولسي مجمع په نامه ټولنې د مشرتابه غړی چې له طالبانو سره خواخوږي لري. مشتاق رحیم سیاسي چارپو او شنونکی، او لال ګل لال د بشري حقوقو د وی خپلواک ټولنې مشر زهم داوود جون بشم. ټولو میلمنو ته ستړي مشي وایم. تاو تاریخواله ځان په خپل تعریفوي لکه چې ما هم په پایل کې ویل، یعنی هغه څه چې ترخو وسایلو زور یا وسلو ته پکې اړتیا پریوزي. عدم تشدد ظاهرا باید د دې سرچپه وي، خو رښتیا ګنی همدغه سید رحیم صاحب کدا د یوې نظریې په توګه یو څه جلا تعریف لري.
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته، قدرمنو اوریدونکو ته. تر کومه ځای پورې چې د تاوتریخوالي او د نه تاوتریخوالي بحث دی، بالکل لکه څنګه چې د نوم نه ثابته ده، تاوتریخوالي د څه لپاره خلک کاروي؟ چې د خپلو موخو ته د زور له لارې، د تشدد له لارې، په نورو باندې د تیری له لارې، د نورو په مقابل کې د تاوتریخوالي د کارونې له لارې موخو ته ورسېږي. عدم تشدد موخو ته د رسېدو هر هغې تر نرمه لیکن پایداره لار ده، یا په بل عبارت سره په هغه لارو چارو باندې پانګونه کول چیرته چې د خپلو ایدیالوژیکو یا ستراتیژیکو موخو د لاسته راوړلو دپاره د خلکو سره ولسي انسجام له لارې، د خلکو د ذهنیتونو باندې تر اغیز اچولو له لارې، د خپلو برنامو د تشریع او نورو د دې قایله کولو له لارې خپلو موخو ته د رسېدو لار ده. دا پایداري به ځکه دلته مطرح ده چې کېدای شي یو څوک د ټوپک له لارې په یو چا باندې یا په یو ټولنه باندې خپل مفکوره خپل نظریه ومني، چې دا په تیره شلمه پیړۍ کې تقریبا د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په شمول د افغانستان موږ تاسو تجربه کړه، چې موږ تجربه کړو موږ دل چې یو څوک چې د ټوپک او د کوټک په زور په یو ډله باندې خپل نظریه ومني، لیکن دا پایدار نه ده. هر کله چې مقابل لوری لږ پیاوړی شي، هغه د دغه زور په مقابل کې بیرته زور کاروي او سرغړونه کوي. سرچپای که چېرته د عدم تشدد له لارې، د مباحثي ارګیومنټ او د ډایلاګ له لارې یو ټولنه خانې کړی شي، دا په پایداری سره اوږدمهال بدلون ته لاره هواروي.
مننه رحیم صاحب، ډېر ښه معلومات راغله. اوریدونکي به دغه مفهوم اخیستی وي. تر یو څه ځایه پورې ما دغه راز په سریزه کې یادونه وکړه چې دا ورځ مهاتما ګاندي ته د درناوي لپاره د ملګرو ملتونو لخوا ټاکل شوې ده چې د جمعې پر سبا د اکتوبر په دویمه یادیږي. خو د مهاتما ګاندي مبارزه له تاوتریخوالي نه د ځان ساتنې په اصولو پیل شوه او بریالی هم شوه. نورو ملګرو لکه خان عبدالغفار خان هم ورته مبارزه پیل کړه. د سرحد ګاندی بالش او مهاتما ګاندی خپل یو ځکه ویلی چې د مبارزه زمانه سخت ځکه ولسی ډیر تریخ دی، د وسلو او تشدد سره روغ دی. فکر کوي په همدې دلیل د عبدالغفار خان مبارزه بریالی نشو که نورې لتونې درلودل؟
ګوري کله چې موږ د بریا باڅو، دلته بریا معنی دا نه ده چې یو ځانګړی ترشول یو یو نمرې تاسو ترلاسه کړئ او تاسو کامیاب یا ناکام په هغه بنا باندې شئ. که تاسو کله د عدم تشدد د مبارزو د بریا او د ناکامۍ بحث مطرح کوئ، دلته ډېر فکتورونه په نظر کې نیول کېږي. زما شخصا په نظر باندې خان عبدالله پاپر خان، باچا خان په خپله مبارزه کې ناکامه نه و، هغه یو بریالی مبارز و. او د هغې لامل دا دی چې کومه ټولنه کې چې هغه مبارزه شروع کړه، هغه ټولنې سره چې ګاندي پکې د خپل ولس سره مخ و، ډېر توپیر یې درلود. د ګاندي په ټولنه کې تر ډېره حده پورې عدم تشدد مخکې نه رایج و. هندوانو تر منځ دغه خپله تاسې د ذاتونو ویش یا د ټولنیز سویې په کلاس په بنا باندې دغه ویش مخکې نه رایج و. هلته خلکو دغه چټواله او جګواله سره منلو، لیکن د باچا خان چې کوم ټولنه کې مبارزه کوله، هلته د سواد فوق العاده کمرو په عین حال کې تشدد پکې کزو وایم د نړۍ په کچه تر ټولو ډیر یو لاغه ډیرو زین څخه لري چې ډیرو کم زین څخه لري چې هلته د تشدد دیخي او شو. بل پښتنه ټولنه یو داسې ټولنه وه چې هلته ټوپک او زور کارونه تربګنیو تربرولي په او شو. په داسې ټولنه کې تاسو د خدای خدمتګار دی او خوځښت من سره وړل دا څه فکر کوم ډیره غټه لاس سره وړل. تاسو ګورئ د باچا خان د مبارزین را په دی خو عوامي نېشنل ګوند او همداسې په جنوبي او په پښتونخوا کې دغه عدم تشدد خوځښتونه را ایجادل، دا خپل ډیره غټه لاس سره وړل ده. نو بنا زما استدلال دا دی چې ناکامي او کامیابي دا لکه د مکتب د نمرو په شان تاسو نشي ویشلی چې کچېری باچا خان حکومت قائم کړی وای لکه څنګه چې کانګرس په آزاد هند کې جوړ ک نو دا به بریالی ګڼل کیږي. په عین حال کې دا مه هیروئ چې ګاندی په څو فرنٹ باندې په څو اړخونو باندې په کړکیچ چپکیلو. د پنجابي استعمار سره مخ وا انګریزانو نه غوښتل چې پښتانه هغه برمه هغه حیثیت د تاریخ لیکلي دي ثابت وو، هغه ترلاسه کړي وامدار آزاد پښتونستان ته علاقه مندي نه وه. نو دې خبرو ته په کتو زه په لومړی دا استدلال کوم چې هغه مبارزه ناکامه نه وه، لیکن په عین حال کې یعنی هغه ګراوند ریالټیز یا ځمکني حقایق مهم دي چې ورته کتنه وشي او بیا دا فکر وشي چې کومه مبارزه کامیابه کومه ناکامه.
البته دا به سوګد دی او ګډول شو خو نورې پښتنې مشتل لاندې به دا وپوښتم، نو که تاسو دا مبارزه بریالی بولئ، آیا د عبدالغفار خان ولس پښتانه او افغانان اوس ډیر ترخه دي که د مبارزې په نتیجه کې یو څه ساړه شول؟
دا چې باچا خان په کومه جغرافیه کې مبارزه وکړه موږ او تاسو د دې شاهد یو چې هلته ستر بدلون راغی او هلته موږ ولیدل چې سیاسي مبارزه اوس هلته مروجه طریقه ده. دا د باچا خان د مبارزې برکت دی چې نن منظور پښتین دومره غټه مجمع دومره غټه ټولګه د انسانانو را ټولوي، غټه غټه غونډې غونډې کوي، لیکن یو انسان پکې پزه نه ویني کیږي. او تاسو وګورئ چې بس ستیټ یا یو نظام هلته ننګولی دی د خپلو حقوقو د ګټلو په تکل کې. دا همدغه یو نقطه چې تاسو وګورئ زه فکر کوم باچا خان په هغه جغرافیه کې ډېر غټ بدلون راوست. اوس راځو دې ته چې کله چې د تاوتریخوالي خبره کوو، نو افغاني ټولنه کې متاسفانه هغه کچه باندې چې باچا خان په کوزه پښتونخوا کې مبارزه وکړه دلته ونه کړه شوه. په عین حال کې د اویایم او اتیایم لسیزې په اوږدو کې چې کله په افغانستان کې نیابتي جګړې مروج شوې، په هغه جریان کې دلته تاوتریخوالي ته عملا کار وشو، برنامې تطبیق شوې. او د هغې له کبله موږ دا نه شو ویلی چې دا د باچا خان مبارزې ناکامي وه چې موږ په دې ونه توانېدو چې غټ بدلون دلته راشي.
مننه رحیم صاحب، وخت لرو بیا به په دې موضوع باندې غږیږو. لال صاحب را سره چې دی د بشري حقوقو وتلې فعال دی او اوریدونکي ایم پی جنې له دوی نه اورو. لال صاحب ستړي مشي، د بشري حقوقو له پلوه فکر کوي تشدد څه دی او له بشري حقوقو سره ښه ځین به وایي چې معلوم ده چې تشدد او بشري حقوقونه یو بل سره نه جوړي، خو دا ستاسې په چوکاټ کې کله چې دغه سی ورځ لمانځل کیږي دغه تعریف ته دغه مفهوم ته څه ډول کتل کیږي؟
زمي څښتن تعالی په نامه باندې سلامونه تاسو ته جناب مشتاق رحیم صاحب ته او درنو اوریدونکو ته. دا خو یو ښکاره خبره ده چې تاوتریخوالی ده چې بشري حقونه د ګواښ سره مخ کوي، تاوتریخوالی ده چې بشري حقونه تر پښو لاندې کوي په هغو ټولنو کې چې هلته تاوتریخوالی شتون نه لري. د خلکو د پوهاوي کچه د بشري حقونو په وړاندې باندې پورته تللې ده، یا د تعلیم کچه پورته تللې ده، یا اقتصادي کچه پورته تللې ده، او یا د قانون حاکمیت او نور ورته برخو کې پرمختګ کړی دی. نو البته بشری سرغړونې نشته دی او البته هر چا خپل حق رسیږي موقع نه رسیږي چې غږ کوي د هغې غږ اورېدل کېږي او هغې کولی شي په اسانۍ سره خپل حق لاسته راوړي ولې په هغه ټولنو کې چې هلته تاوتریخواله شتون لري لکه افغانستان او د درېمې نړۍ نور هېوادونه زموږ ګاونډي هېوادونه نو طبعاً هلته اقتصادي ستونزې هم دي هلته تاوتریخواله هم اوج کې دی او هلته د بشري حقونو په اړوند باندې هغه څه لازم پوهاوی هم نشته او د دې په څنګ کې د تعلیم کچې هم ډېرې ښکته دي نو هلته طبعاً دغه بشري حقونو سرغړونې چې دي هغه د ورځې معمول دی چې رامنځته کېږي او بشري حقونه ګواښي او بشري حقونه تر پښو لاندې کوي نو تاوتریخواله یو هغه مهم عنصر دی د بشري حقونو د ګواښ او د بشري حقونو د سرغړولو پر وړاندې باندې چې همیشه د دې نه د هغه ټولنو چې ورته ما یادونه وکړله هغې وګړي د دې نه ځورېږي.
تاسو د یو بشري فعال په توګه دغسې یو مناسبت لکه د اکتوبر دویمه د تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیواله ورځ څومره مهمه بولئ چې خلکو کې دا مثلا دغسې ټولنه کې د افغانستان څلوېښت کاله په عملی ډول په تاوتریخوالي کې په وژون کې تاوتریخوالي کې ګیر دی او له تاریخي پلوه لکه هغه چې رحیم صاحب وویل دودونه یې په تاوتریخوالي باندې یعنی ورسره ککړ شوي دا مناسبت څومره درته مهم دی؟
ګوره دا خو دوه اړخونو ته باید مونږه اشاره وکړو. یو خو هغه څه دي چې سمبولیک ډول باندې په نړۍ کې ترسره کیږي دغه ډېرې ورځې نړیوالې ورځې دي چې د بشري حقونو وغیره وغیره په نوم باندې نومول شوي دي او هغه په نړۍ کې لمانځل کیږي خو د هغې قدر د لمانځلو په هغه ټولنو کې دی چې هغې په قدر باندې پوهېږي او د هغې هغه دغه کچه چې کومه ده په ټولو اړخونو کې هغه حد ته رسېدلې وي. دلته افغانستان کې د افغانستان خلک طبعي د تاوتریخوالي سره نه دي پیدا شوي او بلکې دوی باندې دغه هر څه د حالاتو جبر تپلی دي او دغه که تاوتریخواله دي او که جګړې دي که بې سوادي په وړاندې د دوی خنډونه دي او که د اقتصادي ستونزو سره دوی لاس په ګرېوال کوون دي. تقریبا که موږ د افغانستان داسې لوی تصویر ته وګورو نو د 200 کلونو نه را په دې خوا باندې دغه یو وضعیت په افغانانو باندې د ښکېلاکګرو د خوانه د منطقې د نړۍ په سطح د امسایه هېوادونو په سطح باندې دا وخت په وخت باندې افغانان د دغسې تاوتریخوالو د لاسه چې په مختلفو بڼو باندې په مختلفو شکلونو باندې دوی باندې تحمل شوي دي او دوی د دغسې یو حالت نه ځورېږي. خو که چېرته بیا موږ په خپله باندې خپلې ټولنې ته راشو خپلې ټولنې عیاني واقعیات وګورو هغې ته فکر وکړو په ټولنه کې هم هغه څه کار تر اوسه پورې نه دی شوی هغه څه رهبرۍ تر اوسه پورې موږ نه دي لیدلې. مخکې مشتاق رحیم صاحب د خان عبدالغفار خان په اړوند باندې خبرې وکړلې هغه څه چې لکه د ګاندي او د غفار خان مقایسه موږ سره کوو شاید په هغه شکل باندې کار چې لازم وو بیا د هغه په لاره کې خنډونه وو یا مثلا ټولنه بې سواده وه یا ټولنه کې چې دودیز کوم ستونزې شتون لرلو هغه ستونزې لا تر اوسه پورې هم په دغه ټولنه باندې حاکمې دي او نه پرېږدي چې د هغه منفي دودونه چې زموږ په ټولنه کې دي هغه لرې کړو که هغه هغې دپاره موږ غږ پورته کوو نو د هغې په مقابل کې غبرګونونه ښودل کېږي مختلفو شکلونو باندې غبرګونونه ښودل کېږي حتی هغه دودونه چې هغه د اسلام پر وړاندې باندې یو خنډ دی او د هغې پر ضد باندې دي هغه دودونه چې د بشري قوانینو پر وړاندې باندې ضد دي هغه زموږ د ټولنې یو داسې برخه ګرځېدلې ده چې په اسانۍ باندې د دې لرې کېدل ډېر اسانه کار نه دی.
لال صاحب بخښنه غواړم وخت د خپرونې لږ محدودي پوښتنې مې څو شته دی که ستاسو اجازه یې دغه توضیحات هم واضح وو چې د بشري حقونو په چوکاټ کې تاوتریخوالي ته څنګه کتل کېږي. رحیم صاحب اوس غواړم یوه بله پوښتنه وکړم. ځینې وایي چې کمزوري خلک د عدم تشدد پلوي کوي. ګاندي اول کې کمزوری او که زور یې درلودې داسې نه کول ځکه دوی وایي چې حق په زور اخیستل کېږي حق نه ورکول کېږي. دا تعریف څومره سم بولئ؟
کله چې د زور خبره موږ کوو چې کمزوري خلک عدم تشدد مبارزه کوي بیا موږ مخکې د مارټن لوتر کینګ او د
نلسن منډیلا مبارزه مخه ته پرکړه. نلسن منډیلا کته شو ګورې دیو مسلم مبارز ډلې په چوکاټ کې خپل مبارزه شروع کړه، لیکن کله یو مرحله کې چې ولیدل چې زه د عدم تشدد لار خپل کم شاید ډیره موثره او پایدار بدلون ناشته راوړم، نو هغه عدم تشدد ته مخه کړه. درې لسیزې په بند کې تیرې کړې، لیکن دې ته حاضر نه شو چې حتی له بندیخانه وتښتي، او له هغه ځای خپل غږ پورته کړ تر څو یې ډیر پیاوړی نظام دې ته اړ کړ چې د اپارټایډ په تور قانون لمنځه یوسي. همداسې مارټن لوتر کینګ په خپل ژوندلیک کې لیکي چې دی اوله کې د ملکم اکس په شان افرادو سره په ګډه باندې د غوښتل چې مسله مبارزه شروع کړي، لیکن کله چې د ګاندي لټریچر یا کتابونه او مواد ولوستل، نو هغه دې نتیجې ته ورسېد چې شاید د عدم تشدد مبارزه ډیره موثره وي، او دی وایي چې د ګاندي د کتابونو له برکته د عدم تشدد ته مخه کړه. بیا تاسو وګورئ د امریکای په شان تر هیواد دې ته اړ دي چې قانونو کې بدلون راولي. همداسې که د باچا خان خبره من کوم، که تاسو وګورئ پښتانه همیشه په مسله او متشدده مبارزه کې بریالي ګڼل کېدل. په دغه سیمه کې انګریزانو ته ډیر تکلیف جوړ کړی، هغه د تشدد نه ډکې مبارزه جوړ کړی. که تاسو وګورئ د فقیر ایپی مبارزه د وزیرستان په سیمه کې، داسې نورې مبارزې د چارسدي او مومندو په سیمه کې موږ د تاریخ او مثالونه لرو. نو که چیرې د تشدد کمزورو خلکو کار وي، بیا خو باچا خان هم باید د قوت نقطه تشدد وه چې پښتانه ټولنه یې د قوت د نقطې نه هڅولې وه مبارزه کړې. د دې خبرې سره جوړ نه یم که مبارزه د دې لپاره وي چې حق ترلاسه کړو، بدلون رامنځته کړو، نو زموږ په مخ کې ډېر ښه مثالونه او ډېرې ښې بېلګې شته چې هلته تشدد ناکامه شوی دی او عدم تشدد بدلون رامنځته کړی دی. چې ټولو نه غټه بېلګه د سویلي افریقا ده چې د منډیلا د عدم تشدد مبارزې برکت دی چې نن تورپوستي هلته خپلو حقوقو ته لاسرسی لري. همداسې که تاسو امریکا وګورئ، د باراک اوباما ریاست جمهوري ته رسېدل دا د هماغه عدم تشدد مبارزې نتیجه وه چې 50 کاله د ریاست جمهوري نه مخکې مارټن لوتر کینګ جونیئر کړې وه.
مننه ډېره لال صاحب. رحیم صاحب سره څومره هم عقیده یاستئ چې حتمی نه ده چې عدم تشدد د کمزورۍ نښه وي؟ افغانستان کې دغه فکر کوي لا هم د ډلو دا چې سره نه جوړیږي، یو بل ته تیریدنې نه کوي، وایي ځکه که تیریدنه مې وکړه کمزوری برېښم. په داسې حال کې چې د رحیم صاحب په تعریف باندې حتمی نه ده چې عدم تشدد غاړه پستول د کمزورۍ نښه وي. تاسې په دغه عقیده یاست؟ یعنې د رحیم صاحب تعریف کې ځان شریک بولئ؟
بلې، زه د رحیم صاحب سره بالکل هم نظر یم. ما د نړۍ د څلور قهرمانان د عدم تشدد دا زمنګ او د ټولې نړۍ د انسانانو لپاره یو ښه بېلګه ده، یو ښه مشال دی چې موږ که د دغو لارې تعقیب کړو ټولې نړۍ خلک، نو فکر کوم چې دغه موجوده تاوتریخوالی چې په نړۍ کې دي یا په افغانستان کې دي، دغه به د پایتکه پیدا کړي. خو په خواشینۍ سره د دې په تنګ کې بیا د عدم تشدد مخالفین هم شته دي چې هغې په تشدد باندې عقیده لري، چې هغه وخت په وخت باندې موږ ګورو چې د نړۍ هغه امپراتوران چې هغې د تشدد د لارې نه نړۍ غوښتل چې نړۍ تر لاس لاندې ورته خپلې ولکې راولي، هغې بیا په دغه طرف باندې تللي دي. نو که د یوې خوا نه د عدم تشدد قهرمانان په نړۍ کې شتون لري، خو د بلې خوا نه هغه ظالمان هم په نړۍ کې شتون لري چې هغې د تشدد نه کار اخیستی دی. او موږ د افغانستان تاریخچه که موږ وګورو، دلته همیشه ټوپک کارول شوی دی. نو دا به ډېره سخته وي چې موږ د هندوستان په دغه باندې پرتله کړو، ځکه په هندوستان کې هغه څه چې مثلا دلته په افغانستان کې د تیرو امپراتوریو یا ښکېلاګرو چې کوم ماتې خوړلې دي، هغه د هغې سره د عدم تشدد په وړاندې مبارزه نه ده شوې، بلکې د هغې سره همغه څه د تاوتریخوالي په شکل کې په وړاندې مبارزه شوې ده. نو دلته خلک هغه څه آشنایي د عدم تشدد سره دومره نه لري څومره چې د تاوتریخوالي یا د تشدد سره لري. هغه په دې معنا باندې که زموږ هېواد وخت په وخت باندې په چا ولکه کړی دی، نو بیا موږ د عدم تشدد نه کار نه دی اخیستی، هغې مبارزه هم نه ده کړې، بلکې د هغې سره بیا همغه څه د تشدد یا د تاوتریخوالي له لارې مبارزه کړې ده او دغه حکم لاسته راوړی دی. خو دا اړینه ده چې وروسته د ډېرو د ستونزو بحرانونو نه باید په دې باندې وپوهېږو چې که دغه زمنګ دغه 40 کلن تاریخ وګورو، دلته چې څونه د تشدد د لارې خلک قدرت ته رسېدلي دي او واک یې ترلاسه کړی دی یا په اصطلاح حق ترلاسه کړی دی، نو هغه موږ ولیدو د هغې پایلې ګوره ډېرې موقتي وي. او
په دې باندې رحیم صاحب هم یو څه وغږېده په دغه لومړۍ برخه کې، داسې یو څو دقیقې لرو. رحیم صاحب، لال صاحب یو یې موضوع ته اشاره وکړه چې د پیړیو اته د لسیزو په اوږدو کې د تشدد شتوالی یو ډول کلتور را جوړ کړی دی، ژبه ترخه کړې ده، مناسبات یې خراب کړي. دا څلوېښت کلونو په تیره بیا دغه برخه کې ډېر بدلون راوسته. هیڅوک چا سره په سمه نه غږېږي، رعایت نشته دی، کرکه ډېره شوې ده، زغم ورک شوی دی. او دغه زغم یوازې په خبرو کې نه دی، په ورځني ژوند کې، په رسنیو کې دی، په خواله رسنیو کې دی. فکر کوي د دې دپاره چې د افغان د ښکېلې غاړې سره رانږدې شي، په دغه برخه کې د تشدد کمولو ته څه پکار دي؟
ګوري، تر ټولو مهمه خو دا ده چې موږ دغه نن چې کوم بحث کوو، د عدم تشدد تشریح وکړو او د دې تعریف واضح کړو. په دې ټولنه کې د عدم تشدد نه مفهوم بې غیرتي، یو چا ته تیرېدنه، له خپل حق نه تیرېدنه ده. د مصلحت کوم بحث چې موږ کوو، دغه مصلحت تشریح او ترویج، دغه مسایل چې دی باندې باید کار وشي. په ټوله کې د سولې ادبیات دلته مروج کړو، او د سولې دپاره ادبیات او د سولې ادبیات دواړه چې دواړه بیل شان دي، دا سره مروج کړو. چیرته چې موږ د ژوند سره مینا، د انسانانو سره مینا، د یو بل په حق کې تیرېدلو له مخې مصلحت د ترویج دې مسایلو باندې کار وکړو. بله خبره دا ده چې کله تاسو په پاکستاني تعلیماتو باندې خبرو اترو لارې، د ډایلاګ لارې، د یو بل ته د مصلحت له مخې یو بل سره تعامل وکړو، دا څه شیان دي چې د دې ترویج، د دې باندې کار کول دا ډېر مهم دي. په افغانستان کې ډېر کم د ادیبان او شاعران لرو چې هغه د سولې ادبیاتو باندې تمرکز کوي، او د سولې د ترویج، د ژوند سره مینه، د ټولنې سره، د انسانانو سره د مینې ترویج پکې هر کم دی. دې مسایلو باندې باید کار وشي. په ټوله کې د باچا خان فلسفي ترویج باندې کار وشي. یو شی زه باید ووایم چې ډېره د نیکمرغۍ ځای دی چې سره له دې چې موږ ډېره ویره د تاوتریخوالي نه لرو، په افغاني ټولنه کې باچا خان تیرو دوه لسیزو کې ډېر خپل ځای پیدا کړی. هغه باچا خان چې د افغان او د شوروي جګړې پر مهال چې کله شورویان په افغانستان کې وو، هغه وخت کې چې څومره د ده مخالفت موجود و، هغه تر ډېره بریده پورې راکم شوی دی. دا نور ترویج نور کار ته ضرورت لري، او په دې برخه کې تھیټر، ادبیات، لکه پونتونونو کې تعلیمي کریکولم او درسي پروګرامونه جوړول، دا غوښتنې چې دې مرسته کولای شي. په ځانګړي ډول په لوړو زده کړو په کچه باندې عدم تشدد، اړوند لټریچر یا ادبیات د دې تحصیل او تعلیم حتمي کول، زه فکر کوم ډېره مرسته کولای شي.
ډېره مننه رحیم صاحب. او لال صاحب، لاندې راته تاسو وایئ چې د دغه څه لپاره چې رحیم صاحب یاد کړل چې خلک سره لاس ورکړي، خلک سره په ګډه کار وکړي، په پوهنتونونو، په تعلیمي موسسو کې دغه نصابونه رامنځته شي، په نوره دنیا کې دغه کارونه کیږي، د خواله رسنۍ له لارې کیږي، ډلې جوړیږي، افغانستان کې دغه یو نوښت نشته یا چا نه دی کړی تر اوسه، فکر کوي ولې؟
زه فکر کوم چې دا خپل افغاني ټولنه موږ د نورو سره نشو پرتله کولای. دا په دې معنا باندې چې په نورو هیوادونو کې یا په نورو قومونو کې نړۍ کې هلته استقرار شتون درلوده، سیاسي ثبات شتون درلوده، نو په هغه ټولنه کې طبیعي و چې ممکن هم وه چې د عدم تشدد د لارې نه مبارزه وشي او حق لاسته راوړل شي. په پخواشنۍ سره په موږ باندې همیشه د تاریخ په اوږدو کې دغه تشدد یا تاوتریخوالی سفل شوی دی، نو دغه یو د زموږ د نورو سره توپیر لري. نو دا چې رحیم صاحب یو ښه ټکي ته اشاره وکړله چې د غفار خان د عدم تشدد یو سرلاری چې هغه د شوروي د یرغل په وخت کې چې د هغه په وړاندې باندې د افغانانو ذهنیتونه وو، هغه رهبران چې هغوی به هغه ته په هغه نمونه استعمالول چې هغه زه نشم استعمالول، د فتوا لیدلي الفاظ به ورته استعمالول. نن هغه د غفار خان د دلارې پلویان ګرځېدلي دي، او خاص کر په ځوانه ټولنه کې خو هغه ډېر څه دي. کمال ته لږ یو دقیقه وخت راکړي، زه امریکې ته لاړم. په امریکا کې د امریکا د دوستانو ټولنه چې دا ډېر 300 کلن تاریخ لري، د دوی دعوت راته راکړي، د دوی دفتر ته لاړم. هلته چې بیا د دوی دفتر نه لیدنه کوله، د دوی د فرهنګي برخه کې داسې لوی سالون و، په دې کې په دې سالون په منځ کې دغه د پینرو څلور چوکاټه دغه را ځوړندو چې مخامخ ورتللو، نو د لوتر کینګ عکسونه مو لیدل. نو ما فکر وکړ چې دا خو د دوی یو د عدم تشدد هیرو دی، دا به څه باندې د عکس وي. خو د چوکاټ خوا کې چې تیرېدلو، نو د نانسل منډیل عکس مې ولید، او د هغه سجره مې ولید، دغه خلاصه بیوګرافي مې ولیدله. د بل طرف ته چې تنه تیرېدلو، چې دا بل طرف مې وکاته، د ګراندي عکس مې ولید، د هغه سجره مې ولیدله. دا څلورم طرف چې زما نه پناه و، نو هغې ته راتاو شوم. هلته ما د غفر خان عکس ولیدل او د هغه بیوګرافي مې ولیدله. ډېر زیات هغه صحنه ما ته یو بل قسم ته و او زما سره یو بل ښه ملګرم په دغه سفر کې را سره وو. نو بیا چې کله د دوی نه ما پوښتنه وکړه چې د غفر خان دغه تاسو څنګه د دوی ویل چې دا خو هغه څوک دي چې په نړۍ کې څلور د عدم تشدد قهرمانان دي او بل دا دی چې د غفر خان په نوم باندې مونږ د ماسترۍ دغه لرو دا د سبجیکټ لرو په امریکا په تعلیمي نصاب کې. خو هغه دا هم ورسره وویل چې پاکستان د دې کوشش کوي چې دغه نصاب د امریکې د دغه سبجیکټ وباسي. خو موږ تر اوسه پورې دې کې ماسکه نه ده کړې. د غفار خان د عدم تشدد په دغه خلکو ګټې پورته کړې دي. خو دا چې زموږ په قوم کې پیدا شوی موږ سره قدر نشته دی. موږ تر اوسه پورې د هغه د لارې پیروان نه یو ګرځېدلي او د هغه قدر تر اوسه پورې
ډېره مننه لال صاحب. یعنی ستاسو په باور عقیدې بدلې شوې دي او خلک کېدی شي په دغو عدم تشدد په ایدیاو مفکورو کې سره یو لاس شي. ډېره مننه. خبرونه غزاوو د یوې خبرتیا نه وروسته.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي چاپو کې خبرونه روانه ده. میلمانه به نور نوی میلمانه به هم ولرو او اوریدونکو لاند راخلو. شمیرې دي 0900 د افغانستان نه البته 0900 202 255 0909 203 540 بهر نه 0042 0212 45 501. مهرباني وکړئ که کوم اوریدونکو لروي فکر کوم او لروي یو اوریدونکو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. لاند په عدم تشدد راته وغږیږي.
الله قسم لرا جمع شزک و سائل کنالی دکنو زغا تازر تماس که و تا اسلام انوانو دا سلامون آنی که گلو آتوم.
والیکم میربانی.
زمان پختن آزار که دسی غزی میرمانو نشی دا تحویخ کال و شلو او پدی که قسم قسم لیران رخبران دید افغانستان که تیر شلو او رال او تیری گی. آیا دیو که ولی دسی افراد نپایده که گی چی دینو را خلقو دا صبر او دا سلی نا ګټه واخلي او پایده واخلي او په هغې عملو کې یا د نورو د تګلارې نه په دې مانې چې ځکه د افغانستان یو مظلوم ملت دی او څلوېښت کاله په اور کې اوس نو ولې ته اوس په قطر کې خبر روان دی او دلته دغسې مرګ و مرده روان دی. آیا د دې خبرو نه فایده به چیا راځي؟
ولې د نورو زغم موږ نه کاپي کوو نه یې راخلو؟ ډېره مننه که لنډ وغږېږو. ډېر اورېدونکي به واخیستلی شي کور ودان. ډېره مننه. بل اورېدونکي مهرباني وکړه.
موږ دغه او دغه قطر د سولې د مجلس په باره کې مو نظر درلودی. دغه بل نامه ده
دا د ازادۍ سپو کې خبرونه ده په عدم تشدد غږیږو. قطر برخه ده ځکه چې قطر کې خبرې د دې لپاره دي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. ستاسو له نظره تاوتریخوالی د پای ته رسیدو لپاره دغه ښه لار ده نورې لارې شته څه باید وشي؟
بله دا لاره د عدم تشدد لپاره ښه لاره ده. د مذاکرې لاره چې ټول کارونه او مشکلاتونه د مذاکرې د لارې نه حلېږي او دوه خلک دوه کلیوال چې جنګ کوي بیا چې څوک راځي مذاکرې ته غیر مذاکره وکړي نو هغه نه بیا خپل په ځای درېږي. بالا سوله کې اوربند کې نو مونږ اول غوښتنه داره چې باید اوربند وسي او پس له هغه دا دغه چې راغلي دي مذاکراتي ټیمونه طالبان وړونه تخمو دا خواست او دغه مو خواهش دی چې ولی سولې ته لبی کوی. بالا افغانان مړه نه کي که واقعا دوی افغانان دي د افغانستان د خلکو دپاره مبارزه کوي او د افغانانو دپاره مبارزه کوي د خپل سولې د سرپرسل کې وسط ورسي.
ډېره مننه. نظرم راغی
خلک مړه کي.
نظرم راغی مننه. سوله دې وشي ور دې بند شي چې افغانان آرام شي. کور ودان یو اوریدونکی بل مورو مهرباني وکړي.
السلام علیکم سره مې ورو ته نه شه
خیر مناسب شه مهرباني.
شکر دې په چې خدای ما باسه مې ځان ورته ولې بندې ما
بس اورو مهرباني وکي.
ورور زغه د پولیسین زوړ چې په چرخي کې اتصال شوی د اساس رخنه به خنه نه لې لا ګل ناس ته مله په خوا به ځخ پورته کوي د بندیان د اتصال مبارک کې دا و ساده ست سر مرکان د از ما ځغه مورو
لاند را ته ویلی شي چې تاسو ولې زندان ته اچول شوی سي؟ خپله تاسو ولې بندي یاست؟
زندان ته خدای ځنه چا چې سیمه خو یو څوک په یو چا په متهم ده چې کا حکومت چې سره سره باندې نه مانه مشکره چا باندې متهم تور ولې دې ځغه په تور راو دي پښتنه نه
څه یعنی بې ګناه یاست؟
شل کال نو بی گناہ شتار اس کال شل کال کید ور کول کی دا دې پښتنه وې چې
سوتمانه سي
صحیح چا چا یو چاچ گناہ کړی جرمه کړی دی هغه به بند کړي دا د خپل حق حقوق باید ور کړي دا سم حکومت دی د سرنويش د خپل وختونه پر دې نه لکول کیږي د خلکو د ترکیب څو شپږ نشته واخوسته د څوک کار لا وشته د سرنويش ته
ګران اوروره ساس نظر راغې نظرم راغې کور ودان ژوندۍ وسې زکه چې خبرونه په خلاصي دوده تاسو له زندان نه زنګ وهاله وای چې بې ګنایاس او تاسو ملګرو احتساب کړي او باید غږم پورته شي د ازادۍ چپو کې خبرونه روانه ده نن پکې د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي د نړیوال ورځې په تړاو په افغانستان کې د تشدد پر لاملونو او د پایته رسیدو پر لارو چارو غږیږو تر اوسه مو د تشدد تعریف او نور اړوند مسایل وڅېړل د ګاندی او خان عبدالغفار خان په تګلارو یو څه رناواچ اول شوس به وګورو چې د افغان او ګډه تاریخوالي د پایته رسولو لپاره داسې نړیوال مناسبتونه څومره مهم دي. مخکې اعلان کړی و چې زمونږ یو شمیر میلمانه په اوله برخه کې را سره دی یو شمیر به وس را سره وی عبدالودود صدیقی د سولې د ولسی مجمع په نامه د وی ټولنې د مشرتابه غړی دی چې دوی له فکری پلوه له طالبانو سره خواخوږي لري. صدیقی صاحب ستنی مشي د تشدد په اړه فکر کوي د طالبانو درې صدې غندې ک باور اداده چې حق په زور اخستل کیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو تاسو ته سلامونه ویم دیدن کاوري دین چې تاسو چې دی محترم زه خو مختصر شکل دا در سویا ما چې مون خواخوږي د هغه چایو چې هغه د حق طرفداران دي څوک چې حق دلته حق وي او په حق باندې ولاړ وي په حق سترګې نه پټي وي هغه دې مون خواخ کی چې
راځي هغه تعریف ته بنوزو مونږ دا مشخص کړو
دغه موضوع در سویا اصل په افغانستان کې تشدد چې جوړ کړای دی د تشدد بعد عامل و پیژندل شي عامل چې ورک شو کله چې سای ډاکټر ته ور شغل لابراتوار ته لیږي هلته معاینه کوي چې څه مشکل دی افغانستان کې باید موږ تاسو مشکل تعریف کړو چې مشکل دغه دی چې موږ ته خارجیانو مشکل جوړ کړی دورغلی وطن نیولی اشغال کړی یرغلګر دی نو په وطن کې مشکلات جوړ کړي دي جنگونه جوړ کړي دي خلک تباه کړي د خلکو کور لوټ کړي
او بخې نه راځي د دې ګوري نه که تاسو داسې وکړي بیا نه کیږي داسې به وکړو چې ل تبلیغ نه ما د خبرونې په جریان کې کار نه خلو ما پښتنه مشخصه دا و چې د طالبانو دریز د تاریخوالي د کمولو لپاره په برخه کې څه دی سبا د نه تاریخوالي عدم تشدد نړیواله ورځ په افغانستان کې څلوه کال حد اقل کیږي چې وسلوال تشدد روان دي طالبان برخه ده دوی په عدم تشدد باور لري کنه
دوی بالکل طالبانو ته موږ په صراحت تصویه یو د طالبانو دغه عقیده ده و تشدد ده چې یو کس باید ضایع نشي و کس ته باید تکلیف ونه رسي او دا اوس
مري دا څنګه دي د دې ګناه د چا په غاړه راځي یا د دې مسؤلیت د چا په غاړه
راځي یو خبره شو سرتاري مغه شو چې امري مغه امریکایي چې عامل جوړ کړی دی زمينه مسایله کړی دا د ملکي اور بل کړی کنه
نه خو بیا افغانان پښتنه کوي چې کتا سي امریکایان پړه بولی لکه تاسو چې ویل چې بهرنیان راغلي داسې کړی طالبان نه امریکایانو سره روغه لري سول لري هغه سره نه جنگي جګړه وس په افغانانو ده دې ته څه دلیل درلودل شي
ګوره دا بلده امریکایانو ځان کیناره کو افغانان مخه تکل ده حکومت مخه تکل طالبان سره دا چې دوی ته مذاکرات کول ولې دا خبر لکه وترح کوله چې تاسو به د حکومت سره څه تعامل باندې سره کوم خبرې کوي او څه قسم تعامل باندې د سو کوي دوی خپل ځان وسم څنګه تکو یعنی خپل ور باندې سره وکړو تفاهم یو سره وکړه حکومت یو سره پری خود په میدان کې خدا کار هم امریکایانو او خارجیانو کو محترم
یعنی باورم دا دی چې که په داسې حال کې چې هغه وخت کې چې امریکایانو دوی سره غږېدل طالبان د دوی ټینګار دا و چې موږ حکومت په رسمیت نه پیژنو تر اوسه هم وایي بل اخوا یعنی زموږ مقابل کې امریکایان دي هم هغوی سره غږېږو دریض همدا و هم د دې خاطر امریکایان ور سره خبرو ته کېناستل
نو دا خبره تو امریکایان چې کېناستل په امریکا داسې لازمه و چې د خپل ملګري د خپل ملګري غم یې په هغه وخت کې خوړل دی وایي خدای د امریکایانو د خارجیانو لوی تیروتنه و چې خپل تفاهم وکړه او دلته د جنگ میدان ګرم وساتو امریکایان خو په دې پوهېدل چې کله سوي چې موږ روغه جوړه د خلکو سره وکړو باید د دغو خلکو د دغو حکومت یاد د کابل اداره چې هر څه تاسو ورته وایي د دغو سره هم باید د معامله د موږ په نظر لاندې ونیسو یو مشکل ته لیار د حل وګورو او دوته یو داسې مشکل دغه مشکل ته باید پټکی مو کیږي ځکه د خلکو ورته درګیر دي امریکایان خو په دې پوهېدل چې طالبان خود د دولت سره د اوسنۍ ادارې سره جنګ کوي خو مثلا حقیقت وو په لحاظ دوی ته لازمه و زما په وخت کې دا غمم خلې وشت لکه خپل غمای چې خوړه دا بعد هم دا خپل دی
ښه اوس ښه په یعنی خبرونه وګدو کې به غږیږو مسله زمونږ عدم تشدد دی او کوشش کوو چې د مصالحې د عالی شورا ویان ښاغلی خوزون هم چې په دوحه کې دی او د خبرو له منځه به هم کېدی شي نوي اطلاعات ولري سره وصل کړو تر هغو پورې زما بله پوښتنه له تاسې نه دا ده که سم تاسې مخامخ د طالبانو غړي نه یاست لکه هماغه چې پیل کې وویل خواخوږي ورسره لري او دلیل هم تاسې وویل چې حق او ناحق چې په هغې باندې نه غږیږو راته ووایاست چې د طالبانو لخوا دغه تشدد غزیدل یعنی تشدد دواړه خواوې لري حکومت هم پکې دی دی هم پکې دی خو ویل کېږي چې که دی ودراوه حکومت هم دروي ځکه حکومت څو ځله دا ویلي د دوی لپاره د دوی استدلال تاسې ته په خپله د طالبانو د یو خواخوږي په توګه د منلو دی
خبره داسې ده چونبش صاحب کله چې طالبان اوربند اعلان کا یا مخکې دوه ور وشو هغه اوربند هغه د دې دپاره چې طالبان خپله خواخوږي وښوده چې به اوربند کړی شو دا چې اوس حکومت ډېر اصرار په اوربند کوي علت یې څه دی ایله دغه دی چې حکومت ساخلي ځان منظم کیوي او ځان ته مشروعیت بده
برعکس ته ویل کېږي چې طالبان او هغه اوربند د دې لپاره وکاروه چې ځان هوسا کړي او ځان پیاوړی کړي
نه طالبان ځکه اوربند وکړه چې ملت ته وښایي چې موږ یعنی د ملت په باب باندې ښه نظر لرو موږ د کار هم کړی شو دوته هم حاضرېدای شو دا چې حکومت دا شی ډېر اصرار کول ډېر اوربند غواړي دوی دغه دی چې حکومت ځان تجهیزوي ځان صفاکوي ځان پاکوي د ځان لپاره سا خیلی طالبان خو که داسې شي داسې د اوربند وکړه اول ملت ورته د جنګي قمندانان ورته چې اوس تاسو د اوربند د خلکو سره کوي په کوم لحاظ ورسه وکړو موږ قربانۍ ورکړي
همدغه اساسي پوښتنه ده راځئ که ستاسې اجازه وي خوزون صاحب د مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون له دوه نه را سره ملګری دی خوزون صاحب ستړي مشه فکر کوي یعنی یو استدلال دا دی چې حکومت تاوتریخوالی نه درې نو ځکه طالبان غزایی که په یو اړخیز ډول حکومت دا تاوتریخوالی درولی البته زمونږ تاسې د خپرونې پیل کې نه وي زمونږ پلمه د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالی نړیواله ورځ ده چې سبا نمانځل کېږي په همدغه پلمه په تشدد عوامل یو غږیږو او څنګه ودرول شي په دې غږیږو فکر کوي حکومت یې ولې نه دروي
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو او ستاسو د بحث ګډونوالو او اوریدونکو ته ما مخکې د دوستانو تبصیرې نه دي اوریدلي هماغه څه چې مهم دي هغه دا دي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت کاملا د دې غوښتون کوي دی د افغانستان خلک د دې غوښتون کوي چې او دا کوم ټیم چې اوس په دوحه کې حاضر دی دا د افغانستان د خلکو په سازولې دلته حاضر دی او کوشش دی چې مونږ اوربند ته او یو زمينه مساعده کړو په دې معنی چې دا سمه ده چې طالبانو او افغان حکومت په اخترونو کې اوربند اعلان کړي چې د ټول افغانانو له هرکلی سره مخ شو اساسي مسله د جنگ او د جګړې توقف ته چې دا باید وشي متاسفانه چې تر اوسه هم دغه هدف ته مونږ نه یو رسیدلی او لامل هم دا دی چې تر اوسه مونږ په دوحه کې په مذاکرات کې په اصول کې بحث کوو اما د دې لپاره چې دغه پروسه د خلکو لپاره با اعتبار شي د خلکو باور پی زیات شي دا مهمه ده چې دواړه طرفونه باید اوربند اعلان کړی وای د اورکام اعلان کړی وای او د جګړه متوقف شوی وای اوس متاسفانه چې کله چې مذاکرات شروع شول په افغانستان کې جګړه زور اخیستې ده او کوشش دا کیږي چې د جګړې لارې د مذاکرات ومیز کې که هدف دا وي چې ډېر امتیاز ترلاسه شي زه فکر کوم دا به تیروتنه وو
دلته صدیقي صاحب را سره وو د طالبانو خواخوږی دی غړی نه دی اما دی وایي چې قومندانان یې وایي چې که تاسې اوربند کوئ دا زمونږ قربانۍ څه کېږي هلته چې تاسې دوحه کې اسئ د دې سیاسي مشران څه وایي منطق همدغه دی
زه فکر کوم چې دلته خو تر اوسه مونږ په دې اړه مستقیم له طالبانو سره نه یو غږېدلي سره دې چې د ازمن غوښتنه ده خو ځکه چې موږ په توافق دسه شوی دی چې لمړی باید کاري اصول معلوم کو لاغي وروسته په اجنډا باندې توافق کوشي بیا په اجنډا په بخش د اجنډا باندې بیا موږ بحث وکړو زمون له اړخه یو غوښتنه چې معلومه ده موږ په کابل کې هم چې موږ راتلو په هغه ورځ موږ خپل نظر اعلان کړي چې لمړنۍ غوښتنه زمون داته چې اوربند وشي متاسفانه طالبان له دې ویره لدی او طالبان نه حاضرېږي چې اوربند ته غاړه کیږي اوربند د افغانانو خلک د پاره دی زه فکر کوم چې له دې څخه باید ویره نه وسی ځکه که موږ د سولې اراده لرو نو بیا په جګړې باندې تمرکز ډیر نه دی په کار ډیر تمرکز په سولې باید وشي او تاسو ورته چې د افتتاح مراسمو کې شلو د بهرنی چار وزیرانو د هیوادونو او د ملګرو ملتونو د ناټو د سرمنشي په ګډون چاوی وینا وکړه ویل اوربان څخه هر کله وکي او د اوربان باندې ټینګار وکي. معنا دا چې دنیا هم اوربان غواړي او افغانان خو له پخوا غواړي. اوس زه فکر کوم چې په دغه سی یو فرصت کې چې اوس موږ د مذاکراتو په جریان کې جنگ نه باید ډیر شوی وای. متاسفانه چې اوس جنگ ډیر شو، تلفات ډیر شو، او دا که هدف دا وی چې امتیاز ترلاسه شي خدای اشتباه ده، او که هدف دا وی چې خپل جنگیالیو ته مورال ورکړل شي چې د جګړې لیکي خوشی نه کی، زه فکر کوم دا بیا به اعتمادي د خپل سربازانو یا د جنگیالیو
نور بیا وای چې خبرې هم پم دی پلما اوګدئی جوړجاړی ته ځان نه رسی چې کو هغه وخت را ورسیږي چې ټول بهرني ځواکونه په یو څو میاشتو کې وځي، نو دوی به بیا د تشدد په کارولو، د زور په کارولو واک ترلاسه کړي. ستاسو معلومات څه دي؟ د دوی سیاسي مشران، قومندانان هم دغه سی واقعه لري؟
بخښنه غواړم مخکې چې په دې خبرو باندې بحث وکم، یو وړه کلمه مخکې عرض کوم. د هیئت چې څه تلای دی، دا تقریبا د اطفال نه جوړ دی، ډېر کسان اطفال دي، موږ اطفال بودو، کشران دي. خبر پدی که دا جنبش صاحب د افغانستان که شاله ډیره عمیقه ده، ډیره ژوره ده، که دغه اوس دغه امریکا و غاری چه به افغانستان که آرامی راشی، به افغانستان که سل راشی ثباتت کردی. دو در پتات پوره اعتماد
سنگه را تویل شید سنگه که طالب جگره نداره امریکایی سنگه را بسنیش.
زبا یه مثال در سرم پر اون حقانی صاحب داده ای سور خطوان از حقانی دوی پی خبر دو وقت قطر که ناس با وشوال کنه در خبر داده مو اکمت کل خواه که اکمت جدان و اجداد موسره کر کیدی وشوال کنه پر اون دی بندیان نخوش اول خیلی زاد ورتمه چه بندیان پریده اماغه ته پری خل کنه.
نه نه هغه خو یعنی تاسو سرچپه وایي، هغه خو په حکومت باندې که زور ده، که نفوذ ده، کار شي بوله په حکومت ده، په طالب باندې راته وایي.
ما ته خبر ده تکم طالب حاضر دی، طالب را څومره معلومات لرو، څومره روابط ورسلو، طالبان ده ته حاضر دی، طالبان ده کارکا، طالبان په دو متعقین دی، طالبان ده سری چې کدا سنی وی چې خدای ما کړه نن ته ما ته د صلح او د اوربند په خاطر مونږ غلای سبا شاته تا نور حالت وی نور مشکلاتی ورسته لکه اعلان شوید هیچ خارجان باید موزی خارجان باید اعلان که چی موزو قطعی حکومت دست نده اقا ویزی دیده کابل داره بوله ما یو سرای وی وی جزه ده پا مسلمانه که شک وی نمتلو تده ما وی اقا ویزی دیده حکومت پا شکل بیخنه پیجانم
تا نخو منطق هم دقه ده او با که دیده پر چه وقت لگ پاته ده پا دقه برخ که با دیر نه پاته منطق هم دقه ده چه یو بل سره نمانی او یو ده بل پا اولان ده تشدد نکار اخسل که یو پنجه که افغانان وجه که
بخنه وارم چون از طوربان ده وایان سره ده مورا بیتا ده اقه دست وی چه اصلا هم دوی پا دقه پا دور کم یا وربان اصول هبان پوره معتقد ندی د حکومت لورې په متقید نه دی یا دوی خپل نظرات زده ونه کیږي خپل ما باندې کی هغه په یو خل دی یو قوي هيئت یې ناس یې اول تاخره دی دلته یو هيئت ته جوړ دل بچوال د هيئت هغه تکوین او اندازې چې هغه ته ګډه وډه کله هغه ته دوی خپل ما باندې کې نظرات مختلف دي دوی باید یو د خپل ما باندې کې کینی خپل نظرات منسجم کړو متفقانه طالبان او تفتیش کو په خلاص د کار ان شاء الله کی
سیدره مننه خوازم صاحب راځي لن اوس تیر شو خبرو ته زین ریپورتونه وو د ښاغلی عبد الله له خلی دوه خبری اژانسونو لکته لګولی چې په دغه پروسیجری مسایل باندې طرز العمل باندې چې کوم اختلافونه او پغه کې حنفی فقه باندې هوکړه شوی ده تشریرات کولې شاول د خبره څومره سید او دویم دغه هوکړه کې شوی وی څنګه یو هوکړه ده
زما خیر دي چې کی اجازه راکوي په یو لاس ثانیو کې ز صدیقی صاحب سره خو ما زنه پیژنم ما لومړی ځل غږ واورېدو اما دلته بحث د لویو د کشرو د مشر نه دی چې څوک څومره عمر لري دلته بحث د منطق دی بحث د استدلال دی موږ خپل استدلال کوو طالبان خپل استدلال کوي په هیڅ وجه باندې د حیات د افغانستان د اسلامي جمهوریت یو غړی نشي پیدا کولای چې خلاف د بل حیات او د بل غړي نظر خبرو کی ټول حیات منسجم منظم دسپلینه با او موږ غلی سولې ته یو سوله واړو احترام لرو متقابل احترام باندې باور لرو. دا یو مسله او او دغه حیات د افغانستان فرهنګي تنوع قومي تنوع د مذاهب تنوع دا ننداری ته خیده او کاملا دلته کار کوي. په ځینو مواردو کې چې دوه موارد پاتې وو دغه یو موارد چې تاسو اشاره ورته وکړه زه ډېر جزئیات ته نه ځم، اما په دې باندې یو څه پرمختګ شوی دی او تقریبا چې دا مسله حل وبولي، ځکه چې د دواړو طرفونو مومین اسه نه ده شوی چې په دې کې دا تصویب شي او دا مسله لکه څنګه چې موږ غوښتي و هماغه سي حل شوی ده اغزمنګ په وړاندیز باندې. او اوس یو مسله بل پاتې
لګر روخانه کې چاوریدونکو ته معلومات وشي چې مشکل په دې و چې طالبان ویل چې بنسټ باید د پریکړو حنفي فقه وي، الکترګم ته دغه سي اطلاعات راغلي او څنګه پریکړه وشو
په دې اړه اساسي قانون کاملا وضاحت لري او د مغه د اساسي قانون په مطابق باندې مغه
یعنی چې جعفری فقه به هم په اصول کې شامل وي.
بله بله بله
هیڅ نو او طالبانو دا ومنله
ما درته ویل چې نهایی فیصله اعلانو رسمن چې د دوالو حیاتونو ترمنز ناست وشي او په فیصله کې شامل شي. تر اوسه موږ دغه مرحله ته ځکه نه یو رسیدلي چې موږ یو مورد بلم پاتې چې په هغه باندې ناست لرو چې دا مثلا حل شي بیا بلغه ورسته د تماس ډلو بحثونه البته په دې اړه دوام لري بیا بلغه ورسته د دوالو طرفونو عمومي ناست کې په عمومي ناست کې به دا نهایی توافق کیږي بیا به په هغه باندې ګډه
معلومات چې طالبانو ویان خاغلی نعیم سره رابطه لري که دوی نه اوریدلی یا نور معلومات دوی سوی دوی ټینګار ولې په حنفي فقه باندې وو او ولې دا جعفری فقه چې د ټولنې و برخه جوړی دای له پام غورځول غوښتل؟
جنبش صاحب خبره دا غزا چې په افغانستان کې په هر وخت کې تاسو اوریدلی وي په ټول انتخاباتو کې یاد فلم دونه چې دی هر شی چې دی په اکثریت باندې خلک فیصله کو اکثریت ته باندې وړوي تاسو فکر وکړئ په افغانستان کې موږ د اصلي چې مو مخالف د جعفری فقی خبره د دوه در تکل چې په اوچه چې هر ځای کې وره جمهور انتخابي یا مشر زین انتخابي انتخابات کې په سلو کې تاسو خپل او چې 100% حنفی دي 100% جعفری دي خپل به د سوال تاسو ته حل شي خپل
به کوی خو کیاوم وی خو حق خو باید وساتل شي نه د تا او تری خوالي د کومول یو لار داد چې د ټولو ته خپل حق ورکړي.
نو دا ځکه هر چا ته حق ورکاوي دا ځکه هر چا ته حق ورکاوي خدا به تور ته نوسه ټول عمر دې خلکو حق به نه کوي کې دې چا کوله ورکړي.
یعنی فکر په افغانستان کې یو يهود پاتې دی فکر کوي هغه د افغان په توګه حق نه لري چې دا غو مذهب ته درناوي وشي کلتور
دا ځکه چې بعد په يهودیت هم فیصله وشي په بجوسیات هم وشي په هندو کې بعد هندوان په محکمه کې کېني یعنی تاسو مطلب دا شایلی
او اساسي پوښتنه دا ده چې ولې ټول پریکړه باید د مذهب لمخې وشي دام دغه ولې د قانون لمخې ونه شي
خو خبره دا غدا چې مومخ کې درته چې حد اکثریت سای انتخابي وی چې اکثریت هر څوک هم احمد قابل اعتماد دی مغه ته رائے ورکی په مغه باندې فیصله وشي او مغه باید خلکو ته تشریح شي همغه باید خلک ومني خلک باید ومني.
ډیره مننه او خوزم صاحب یو ورسې پښتنه مل تاسو نه دا د معلومات راتراکې چې ویل کېږي د امریکا د بهرنیو چارو ځنګړ استاد زلمی خلیلزاد سیمه ته درغله در رسیدلې یا در رسیدون کړي تاسو بخپله راته وېس د په دغه پړاو کې د درتلو علت سو یعنی کومه داسې موضوع و چې به خلیلزاد نشو غوڅېدلې
د ډاکټر زلمی خلیلزاد خو خپل سفر لري سیمه ته او هغه د سفر مخه په چټ کې ذکر دی روخانه کړی دی چې دا په اقتصادي او د سول نو روسو فرصتونو په ځینو نور مسایل خبره کوي. طبیعي ده چې دلته په بل دواړو حیاتونو سره مګوري او ټاکل شوی چې بیگانه وخت دی راورسی تر اوسه موږ سره کوم رسمي تماس نه دی نیول شوی چې دای څه وخت د دواړو حیاتونو سره مجلس لري یا په جلا جلا ډول یا مشترک. اما مهمه ده چې هغه مسله چې صدیقی صاحب ورته یاد وکړه هغه په دغه شکل نه ده دا معلومات درست نه دي په دا کوم اختلاف چې پیدا شوی دی د دې هغه اساس ده دی هر کله چې په مذاکراتو کې دلته په دوحه کې په مذاکراتو کې یو اختلافي دینی مسله پیدا کیږي هغه به د حنفي فقه لمخې حل کیږي. یعنی دا د نړۍ شپه افغانستان کې په محاکمو کې کوم فیصله کیږي یا څنګه کیږي د دې هغه اساس د فیصلې او د اساس د مشکل دلته دی. دلته اوس مدر ته مخ کیږي چې دا مسله تقریبا د سیال شوې ده چې د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوی چې کوم ډول وړاندیز کړی وو زه امیدوارم چې دا نهایی شي او لغیر وروسته رسما اعلان شي.
ډیره مننه فریدون خوازون صاحب چې تاسو له دوه نه را سره وی، عبد الودود صدیقی صاحب دغه راز له دوی نه وړاندې، مشتاق رحیم صاحب او لال ګل لال صاحب په خبرونه کې را سره ملمنه او ټولو ته کور ودانه وایم. د ازادۍ چپو کې د خبرونه بل برخه په دریجه بدل ظریف نظر سره هغه به ورسته ادامه کوي. په تخنیکی برخه کې مرسل زازی ته په کابل او سید قادر جلالوف ته په پراګ کې کور ودانه وایم. زه هم داوود جون بشم تربل خبرونه چې بیا ساسي چوپړ تر اعظم خدای پامانی در سره کوم. په مخه موخه.